په پیښور کې د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له بشیر ګواښ څخه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو بیا شروع کولو لپاره یې کوشش روان کړی دی. د پاکستان او چین ځواکونو د ترهګرۍ ضد شریک پوځي مشقونه کړي دي او افغان چارواکي وایي چې په پغمان کې ځانمرګي برید شوی دی. دا خبرون تفصیل، پاکستانی چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو هڅې جاری ساتي. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سنټ ته د خبرو په محل وویل چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مرګ وروسته په طالبانو کې د رامنځته شوو اختلافاتو له وجې د خبرو دوهمه مرحله ونه شوه چې لا تر اوسه هم دغسې ځنډیدلی پاتې. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مرکې د جولای په میاشت د خبرو لومړی پړاو شوی و. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د ویکسینونو درې ورځنی کمپاین روان دی. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین یو چارواکي آزاد وزیر نن مشال رېډو ته وویل چې دوی غواړي له 15 کلونو کمو 9000 هغه ماشومانو ته ویکسین ورکړي چې د کډوالۍ له ژونده راواپس شوي دي.
پینځه تحصیلونه کېمېږي او مخکې حجره وو ډور ته ډور ته لوړه رزمک دوسلي ګړیوم شو سپینومه درې یې مې سره داسې چې پاتې 5 کمپین نه ده شوی. نو هغه کې فرسټ ټایم ده چې امه میروغه دوتیت نه رایده او کنه یروغه دا ایریا کې میږي ویکسینیشن سټارټ دی.
په خبر پښتونخوا کې هم نن د درې ورځني پولیو کمپاین وروسته ورځ ده. د پاکستان کې دا کال د پولیو 2 کیسونو مخې ته راغلي دي. د پاکستان پوځ وایي د چینی ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه شریک ځمکني مشقونه کړي. پرون مازدیګر ناوخته د پاکستاني پوځ لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې پاټک کې 7 هفتې روان و. د قومي احتساب ادارې د خبر پښتونخوا څانګې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي تر څنګ د ځینو نورو تعلیمي ادارو لوړپوړي چارواکي د واکونو د غلط استعمال په تور پرون نیولې دي، خو عوامي نېشنل ګوند وایي دغه اداره په سیاسي بنیادونو خلک نیسي. د عوامي نېشنل ګوند سنیټری ستاره ایاز نن مشال رېډو ته وویل
چې چا څه کړي دي هغه تیرپل دی، هغې ته سزا میلاو شي، هغې دې راومي شي، خو ټارګېټ دي نه دا نه چې د ایم پي یا د ایم پي ګورمنټ کې څوک هغې ته دې هغې دې رانی شي هم هغې ته دې سزا ورکوي. هغه خلک چې کوم یا چې منسټر سره نږدې وو یا پاتې سره نږدې وو نو هغې ټارګېټ کېږي.
تر اوسه د احتساب ادارې لخوا د عوامي نېشنل ګوند د دعوی په اړه څه نه دی ویل شوی. د خبر پښتونخوا په بردر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحبزاده ثناءالله بریالی شوی دی. عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام فضل الرحمن او مسلم لیگ نون ډلې د هغه ملاتړ کړی و. د صاحبزاده ثناءالله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و چې پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند یې ملاتړ کوو. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې صاحبزاده ثناءالله خوښه 1000 او ملک اعظم خان د 14000 په خوښه کې وټونه اخیستې دي. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. د دې ټولنې مشر پادری الطاف ګوهر پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رېډیو سره خبرو کې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې هغه 40 کروڑ روپۍ دي هم په سمدستي توګه دوی ته ورکړي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوی د خیر ښېګڼې لپاره 2 کاله وړاندې اعلان کړی وي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګ برید کې 1 تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې د پغمان ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ جنایي امیر دور محمد خان وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت یا ذمہواري په غاړه نه ده اخیستې. افغان حکومت د ازادي او مشال رډیو د همکار او خبريال جان اقال کوزي په مرګ خفغان خود لري. پرون په بیلابیلو خبر پاڼو کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله او د افغان ولسمشر د قومي امنیت صلاحکار او د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر محمد حنیف اتمر د الکوزی مړینه د صحافت یا ژورنالیزم لپاره یو لوی ضایع وبلله. جناق الکوزی په 55 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې ساور کړ. دغه په مرګ د ژورنالیستانو مختلفو ادارو او د مشال او ازادي رادیو اوریدونکو هم ژور خفګان ښودلی دی. تاسو خبرونه له مشال رادیو څخه اورئ. په سربیا کې هغه کډوالو چې غواړي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویه شاته مخه کړې ده. د سربیا مطبوعاتو ویلي چې د مقدونیا سره د سربیا له جنوبي پولې څخه د کرویشا پر پوله سیډ غربي ښار ته نن لږ تر لږه د کډوالو لس بسونه ورسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د کورنو چارو وزیران د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرو لپاره د سپټمبر د میاشتې په 26 نېټه یوه بیړنۍ غونډه کوي. او په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو پخوانی دفاع وزیر مرسیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ د نښتو رپوټونه ورکړل شوي. حکومت د دفاع پخوانی مرسیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنۍ. د مشال ریډیو د تاجک څانګې د رپورټ له مخې د الفا په نامه د ځانګړو ځواکونو یونټ یو قومندان کرنل رستم اماکیف د تاجکستان پلازمېنې په ختیځ په رامیت غرونو کې د تازه جګړې په مهال وژل شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 109.5 روپۍ 50 پیسې او 118 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 13 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې او 1 روپۍ 14 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هڅې کوي. د چارو شنونکو وایي پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې خپل مسؤلیت درک کړی دی.
پاکستان یو خلاقی هم دی مواریخ خپل ګڼي چې د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو واري بیا اګاټي.
په خیبر پختونخوا کې فعال او زیاترو سیاسي ګوندونو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي هغه بل ملاتړ کړی دی چې پکې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو غوښتنه کړې چې فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي په دغه لړ کې باید د فاټا د خلکو رائے وپوښتل شي. او شمالي وزیرستان به کور کل شي وی هغه خلک چې د مهال په افغانستان کې د کډواله ژوند کوي وایي د پاکستان حکومت هغه شرطونه نه مني چې شمالي وزیرستان ته د بیرته ستنیدو لپاره غویته یې خې دي.
دا په باندې ولاږي چې د بطل طالب سره جنگي کې نو دا زمونږ نه نه زمونږ د ټول کډواله چې موږ ته څنګه فیصله ده.
دوه اونیس پروګرامونه هم اوري هله دا لمشال رادیو سره اوس. رزو ولنای موضوع ته د بهرنۍ او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پرون مازیګر د هغه واټ سنټ ته خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړینه په پاکستان کې نه بلکې افغانستان کې شوې ده چې پخلی پخپل د ملا عمر زوی هم کړی دی. په دغه اړه نور اورو له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریالې رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو مشیر د نه پاور سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات بحالی لپاره د پاکستان لخوا کوښښونه روان دي. سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وویل چې د مولا عمر مړینې له وجې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. یاد دي چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن عمل لپاره روان مذاکراتونه د افغانستان طالبانو ځان بیل کړی وو. دا دی هم یادوي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 10م تاریخ کې دو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او افغان طالبان ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوي وو. افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو په اړه خبریال طاهر خان وایي چې د دې لپاره سفارتي کوششونه هم شروع شوي دي او هدف یې هم دا دی چې د خبرې یو وار بیا شروع شي.
نو اوس یو ښه ماحول دی چې د امریکا استازي پرون په اسلامآباد خبرې کولې، هغه هم دا خبره کړې دا چې په کابل کې او پاکستان کې چې دته مې خبرې کړې دي، نو دواړو غاړو اوس دا نظر دی چې د سولې دا پروسه یو وار بیا بحال شي او بیا شروع شي. نو سرتاج عزیز چې کوم خبره کړې ده، نو هغه په دې بنیاد باندې کړې ده چې کوم هغوی ته دلته د خارج مېلمانه راغلي دي، هغوی کابل کې سفرونه کړي دي، بیا د هغې نظر دي شریک کړی دی. نو ځکه اوس پاکستان دا خبره کوي، ځکه چې پاکستان دا خبرې شروع کړې وې، بیا دا خبرې ځنډېدلې دي. نو په پاکستان باندې هم یو اخلاقي هم دي مواریخ خپله ګڼي چې کوم د افغانستان اندېښنې دي هغه به پانګ ونیسي او د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو وار بیا ادا کړي.
پاکستان لخوا د مذاکراتو کوښښونو په اړه د افغان امورو یو بل کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف سی وایي چې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې خوږیږي، خو د دې بیا بحالې لپاره د پاکستان توقعات زیات شوي دي. د په وینا پاکستان به غواړي چې په هر حال کې دا مذاکرات شروع شي.
اوس هم څه کسان چې دي په طالبان تحریک کې هغه ملا منصور خپل نوی امیر نه مني، یو خو دا خبره چې تر څو پورې نه حل شوي نو زه فکر کوم چې مذاکرات په صحیح ماحول کې او صحیح طریقه باندې نشي کېدلی. چې ورو ورو ملا منصور مضبوطېږي، د هغه امارت زیات خلک مني او خاص طور باندې د ملا عمر کورنۍ مني، نو بیا به هغه یو مضبوط پوزیشن کې به وي، بیا به هغه غټې غټې مهمه فیصله کولی شي. او دا ډېره مهمه فیصله ده چې طالبان بیا دغه مذاکرات کول غواړي او که نه.
واضح دي وي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو، خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالۍ رضا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بردیر پر صوبایي حلقہ پی کے درې نوی د تیر ورځې د زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخې د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله بریا ترلاسه کړې ده. دا حلقہ له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتې دوه وروسته خالی ګرځول شوی و. که څه هم جماعت اسلامي دا ځل ملک اعظم خان ته خپل کاندید په توګه انتخاباتو ته درولې، خو نوموړي تر صاحبزاده ثناء الله لږې رایې واغستې. د غلام غوث رپورټ پر دې موضوع ورو.
د بردیر په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان ته د پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند حمایت ترلاسه و، او د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله ته د مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام حمایت ترلاسه و. د بردیر د یو ځایي خبریال جمیل روغانی نه می پوښتنه وکړه چې ولې جماعت اسلامي ډیر وخت پس په دې صوبایي حلقه د ماتې سره مخ شوه. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف ځنی ځایي مشرانو د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید ملګرتیا وکړه، او بل د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید په خپل کلی کوټکی او صایب آباد کې هم د جماعت اسلامي ګڼ شمېر اوټونه خلکو د خپل ګوند جماعت اسلامي په ځای د خپل کلی صاحبزاده ثناء الله ته ورکړل، کوم چې اوس د پیپلز ګوند سره تعلق لري.
تر اوسه پورې تقریبا 300 سره اوسو چې دا د جماعت اسلامي نه علاوه بل چانه دغه ده، او د پیټي هغه خلک کله خپل کوچي د سوبي د خپل قیادت پر بغاوت وکړو، او د سردار ثناء الله ملګرتیا وکړه د جماعت اسلامي خلاف، او هغه خلکو یو مرسته وکړه د سردار ثناء الله سره. د سردار ثناء الله چې کوم خپل ذاتي کوټه نن کوسل له هلته هغه ډیر زیات ورو هغه څه تاسو جماني نن دای ریشن چې مدینه ده
هم. دا پوښتنه مې د بردیر د یو مشر سیاستوال او وکیل رشید خان نه وکړه چې ولې جماعت اسلامي دا صوبایي حلقه وبیلله. نو په جواب کې نوموړی وایي
لاول خو هغو له دا په کارو چې کوم وخت کې دا ډسکوالیفاید شو په یو جیلی ډیګری باندې، بیا جومات اسلامي دویم غلطي دا کوي چې هغه زوی له ټکټ ورکوي. هغه ځانته اصول پرسته پاتې وي او چېرته زموږ اصول دی اسلامي دی دا دي کنه، لیکن هغه خپل اصول پرېښي دي. اوس عام ینګ جنریشن دومره راغلی دی چې هغه دا څیزونه نه برداشت کوي، هغه حقایق پیژني او د حقایقو مطابق خپله فیصله کوي.
په بردر کې تیره ورځ په دې ټاکنو کې په اول ځل ښځو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیستله. او خبریال شمیم شاهد دې لړکی وایي چې اوس څوک هم خزي د خپل جمهوریت حق نه نشي محرومه کولی.
زمونږ زنانه، زمونږ ماشومان، بچیان دا ټول څه ان سبق ویلې، هغه تاسو د نیم آبادی، هغه نیم آبادی د څنګه د خپل حق نه محرومه کیږي؟ دا به وخت راځي او دوی ټول په سیاست کې هم برخه اخلي، دوی په کاروبار کې هم برخه اخلي.
تیره ورځ په پی کې درې نویمه حلقه باندې په زمینی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله د څه د پاسه 21,000 اوټونو ترلاسه کولو سره بریا ترلاسه کړې ده. او د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان د 14,000 نه زیات اوټونه ترلاسه کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2113، 15,316، 15,315، او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو له فاټا سره اړه لرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده جمع کړې چې یو غوښتنې دا هم د قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې کړل شي. په خیبر پختونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلي سیمو له یادي صوبې سره د شاملولو په حق کې دي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل دې جوړ کړل شي. انیسې اجمل په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې دي او په دغه اړه یې د دوی دریځونه راغستی دي.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلماني غړو د پارلمان په سیکریټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې و چې د قبایلي سیمو ولست د هم د پاکستان د نورو برخو په سیر حقونه ورکړل شي. دا این 227 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شي. خو دا چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صبح کې د مختلفو ګوندونو غړي صدرېس لري، د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی با په دې لړکی د قبایلي لو دا اری پریکړې قدر کوي او په غیبه خوشاله وي.
اوس کاغی دا فیصله کوي چې په دې باندې د ریفرندم وشي، کاغی پیل صبح جوړې دل غوالي، کاغی څنګه صبح تر شامه غوالي. همدې تر دې دا چې هغه خلک د هغه ځای عوام دې د هغه خاصه روپې تر دې ځای خوښور.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته پکتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چکم دي، هغه چلول چکم دي، نو هغه انتهایی مشکلات دي هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیا او دا چې تاسو یو ځای کې نو زما په خیال دا خو به ډېر تیار په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی. د دواړو آپشنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاد صوبه چې کوم ده هغه دوی ته سوټ کوي او که نه دي خیبر پښتونخوا سره که ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالے سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلي سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د اخکان د صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا ولو سره ده چې فاټا عوام چې کوم فیصله هم کوي پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیرې د دې په شا باندې قانوني مشکلات سری کدا سو جوړیږي نو بیا به کوم مشکل لادي او کوم اسانۍ به قوم ته ملاوي کې کچر صدا د صوبې حصے جوړیږي نو بیا به قانوني کوم مشکلات مونږ ته مخې ته راځي. دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې ان شاء الله تبارک وتعالى یو حتمی رپورت تیار کړي چې موږ به تاسو مخې ته کړو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
ان سي فاټا د پښتونخوا ایستګنی خو دا ضرور وي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه وملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایلو تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دي، نو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعہ وشي. د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځان ته یوه صوبه جوړ کړل شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، افغانستان ته له شمالي وزیرستان د کډشو کسانو د کمیټي مشر وای په سنی شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلی مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستانی پوز لخوا تیر کال د ضرب عزب عملیاتو تر پیلې دا وروسته تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو چې ورڅخه شاوخوا دو لکو افغانستان ته کړي وړي دي. پدېړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نور.
کاڅم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلای.
د ټول کډوالو څو خامخاب څو ولې باندې څو وطن مده خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمه د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه کده څه وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وسوله، موږ ته خپل مالونه او کورونه یې چې کوم ړنګ کړی دي هغه نه به دغه پابندۍ په موږ باندې نه ویل کېده. کوم چې لګولي دي نن سبا چې کوم کډوال نن شاته درمه هغه باندې دا پابندۍ لګوي دا زموږ په اړه ویل د بته د طالب سره جنگي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرګې دي. نو دا زموږ د تیرال د موږ د کډوالو کډوالو چې کوم په تاسو کا فیصله لاله.
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې چې پاکستان خوشاله کیږي کوم دوه چې په خپل مرضی باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا یو په دبا ولاندې نشي تللی ځکه دا د دوی نه آزاد دي چې کوم د افغانستان ته تللی بل موږ ته تللی دي په هغه باندې چې کوم د جبر قبر زیاتای نشي کولای او د بن ولا کډوال چې کوم دی په زور هم لاګلای شي په پابندۍ باندې هم لاګلای شي چې څه دی وته وي هغه ولای شي هغه په منلای شي. موږ کډوال چې کوم د افغانستان نه خبره منلای شي خبره موږ تسلیمولای شي چې کوم پاکستان کوي او کوم د بن ولا کډ دوی فنلې دي.
د ملک عمر خان وزیر په سیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وايي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی هغه بار بار موږ ته یي چې د موږ ورونه دي چې څنګه دغه خال کې انځي کیږي او د کوم خال چې هغه علاقه کلیر وي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې داخل تا نه انځي کوي او کوم خال چې په لوړه باندې اخري بونډي تر دي
دې طرف ته د دې مقابل کوئی داخل خپل خپل سیمه ترافي میز میټینګ نه شي ویلې چرواکي سره اعلی چرواکي سره حکومت هم څه په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړې.
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوپوړی چارواکی عادل ظهور بیا وای حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې په کې 1,15,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نسه، البته وای که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
افغانستان گورنمنٹ شو یا نور سے منگا غری علی سر والا حال بھی روانہ بہم بھی اور کفرس کا جسے واقعی رہتا اس کے سنگ کم فکر یاد ہے کداستے نے واقعی افغانستان بے بخام خا دے مطلب منگ سہل وکر با سو چدا منگ رونا دی اور دی بہ پترا وسط رکاڑی
خود به کور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب پرشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په شمالي وزیرستان کې له یوې اوږدې مودې وروسته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین دوام لري. د پولیټیکل انتظامی په مرسته د پولیو ټیمونه کور په کور ګرځي چې ویل شوي دوی به 9,000 ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکوي. په دغه اړه د سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان صحت محکمه او پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو او میرعلی ډویژن اغه سیمه چې ورته کډوال واپس شوی د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد درې ورځنی کامیاب مهم دوام لري. د شمالی وزیرستان پولیو پروګرام فوکل پرسن آزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شمالی وزیرستان کې پاتې خلکو کې یو کم 50,000 ماشومان د دوی هدف ته چې پولیو ساسکي ورکړي او داسې سیمو کې ټیمونه ګرځي چرته چې 13-15 کالونو کې ماشومانو ته دغه کترې نه دی ورکړل شوی.
پینځه تسلینه کې میږه مخې ګوجره او ډور ته ډور ته لوړه خرزمک د سلی ګړیوم شو سپینوما درې یې می سره داسې چې پاتې 5 کمپین نه شو نو اته په ټایم د چا مې روغه د تیت نه راځي او کني روغه دایره کې می درو کې نشم ستارت پای او می چې کوم ټارګټ خو ستا دی انډر 5 ایر بچون هغه 49,000 دی نو یقین خدا دی چې کور جوړون شي درې یې چې کوم بیا هغه لکه ریټرن شوی دی میرالی وزیر شول شیرات له شو ایډاک شول دا نور پینځه تسلې په پلو شول خو مخکې پته وو دې سره نور می لکه روټین ها نه قسم بیماری چې کې مې دي اغه مو هم سره ست کړی دي دا میاشته په لول باندې سوب ده.
د شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه د تاخیلو سیدون کې میر کلام مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل کلی په کلی د پولیټیکل انتظامی عمله او پولیو ټیمونه ګرځي چې ما شومان ته پولیو ساس کی ورکوي او دوی پر دې خوشاله دي.
خواسته بریواد لاس کولا سیمیر وانا پتی پونینا از پرتیکلای ده هر دا مربانی رو چه می سر اجلا قربانی بکرا میر دخشی نا دیکی ما دو آسوی جو خدای کن میسر والا سر دارو میسر را گیا دیگا نا او ریش گل پونی کو ای وچه پکلی پکلی منده کی ما دو منسی سر ادا جو بتا زرداری مولا گلو جو کازا و دارا ویدا میسر رنگ پونی شو در اگو داولی نا میر جل خپاوی اگلا کرد بکر بسر اگردی بخپلا جو پتگون کو وینی میر ویلونی بخشه بنده.
هدایت الله وای دا کالونو پس د دوی ماشومان ته پولیو کتره ورکول کیږي.
انشاءالله ګایې د لاته مشفل په کېر په کېر ګرځي چې خدای کو انشاءالله تر از بعد راځي تر کوله دا سوا چې مې سمستا سپلای نه سولا خو اس من سیدا مې سره مې کېر کېر دا دایره هوندا په کمیستا پولیو وان تر سی وین سلا دا خو ډېر کې مکی شایدا چې چې ته تلې مفتا خاص اته کې دې دا کې مکی شایدا لکه ولې ګرم شاته کلا باسا د سا وخت لا سي د پونی نه ملو کې دا ولې نو ورته کو غو شای ملو کې دا نه سي نه سول مې سره کمیستا نه سپلای نه سوا چې مره حاضر خل دلا په زی دي کنه دا ته هوندا ګرځي.
دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې ځایی طالبانو کال 2012 کې پولیو مهم باندې بندیز لګولې وو چې دا غیبروستا په ډیرو سیمو کې کور په کور مهم نه کېدو. دا د هم یادوي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د ګوزن ناروغي پر ضد د پولیو ساسکو د غدر ورزنې مهم دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمانگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا درینی میں بجے شوی پا پیخور کے دا بشیر گواخنا لن خبرونا اور
دا پاکستانی وزیر اعظم د قومی امنیت او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون سینیټ ته د خبرو په محل ویلي دي چې په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو د بیا شروع کولو هڅه دي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځنی کمپاین روان دی. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې 9000 ماشومان ته ویکسین ورکول غواړي. د قومی احتساب ادارې د خبر پختونخوا څنګه د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي ترڅنګ د ځینو نورو تعلیمي ادارو لوړ پوړي چارواکي د واکونو د غلط استعمال په تور پرون نیولي دي، خو عوامي نېشنل ګوند وایي دغه اداره په سیاسي بنیادونو او مخالفتونو خلق نیسي. د خبر پختونخوا په بردر کې د پورنیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحبزاده ثناءالله بریالی شوی دی. د پاکستان فوج وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه شریک ځمکني مشقونه کړي دي. پرون مازدیګر د فوج لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا مشقونه د پنجاب صوبې پاټک کې وو هفته روان وو. د خبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پرون د عیسائی ټولنې مشرانو په یو پریس کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې دوی ته په کالجونو پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده. افغان ولسمشر د ازادۍ او مشال ریډیو د همکار او خبریال جان اقل کوزی په مرګ خفګان ښودلی. جان اقل کوزی په 50 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د استریا په یو روغتون کې ومړ. او په سربیا کې هغه کډوال چې غواړي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړې.
خبرونو لنډیز مو له بشیر گواخ څخه واورې د وسورې دونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیازي جوړوي او پسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې موږ بل همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره تیاروي.
دا مشال رادیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. فل لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداره ناسا د سپوږمۍ هغه تیارو زینو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شي بینې دي. دا مشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیږلو آزموینه هم ده. د ناسا ساينسدانانو تر مخه دا مشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیږل کیږي. دا مشن به 2 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2030 کال پورې لري پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي او تر 2030 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو پلان لري. د ډیلی میل ورسپانې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیګلو نه وړاندې پر تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیګل کیږي چې تر اوسه پورې یو مشن هم د غزای ته نه دی لیګل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیګلو پروژه کې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزې یا برخې جوړ کړل شوې دي او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلای مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلای جاز کامیابه ازماینه شوې و.
په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویخ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوب کوریا د فوجیانو څلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطې کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډیر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د ګاډي نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیق کوونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه ګاډي نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي ګاډي کیمرا ناکاره کېدل ممکن وي او هغه ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې لوجې دغه ګاډي خپل لارې نه بي ځای کېدې شي او پیخي هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کېدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه لکلون رایسي خبرې کیږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیر زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یو سروې هم کړی ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسیره کړي دي. په دې کې بغیر له سوجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیره پریشان کېدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز د متاثر کېدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړ شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ باندې خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوي آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه نتیجې صحیح دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سټریټ آوت آف کمپټن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سټریټ آوت آف کمپټن دی او په دریم نمبر فلم ای واک ان دی وډز دی. بلخوا د هم په باکس آفس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینیش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکو اداکار ایډی ریډمینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکو ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا پر رښتینی واقعیتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړي خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وي چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګربا د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هلو دیر، وی آر ګوینګ ټو کال یو لیلی. I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight. Give them something different.
Lily.
You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just...
Lily.
But Lily doesn't exist.
We were playing a game.
Something changed. Lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
Not my own life. It could kill you.
It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامې مکبیت فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فاسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډراما په 1703 کال کې لیکلې و. دا یو تاریخي ډراما و چې پکې د سکاټلند بادشا مکبیت د ژوند مختلف اړخونه رابرسېره کړل شوی دي. بادشا مکبیت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبیت به د اکتوبر په 2 منټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent alert.
نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم Girls Rising India وو پړېږي وو اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپړه، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
हर लड़की पढ़ेगी.
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी वो उड़ेगी.
د هندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوې فلم تلوار ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې د مشهور قتل مقدمې اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلې مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وي او د دې مقدمې پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 منټه نمایش ته وړاندې کیږي.
15 مارچ
घर में चार लोग थे, दो जिंदा हैं और दो डेड.
आप कहना क्या चाहते हैं?
एक ही रात में दो दो कत्ल हुए घर में, मतलब दोनों वापस नहीं चलते. कमाल है.
मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है.
डॉक्टर टंडन अश्विन कुमार, आई एम हैंडलिंग दिस.
सर, किसी भी बेगुनाह को सजा मिलने से अच्छा है दस गुनाहगार छूट जाए.
सर, ये सब इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं हर बारे में.
रमेश की जान थी शुक्र. आई होप जस्टिस इज डन.
क्राइम सीन को तुमने मच्छी बाजार बना दिया है.
इनफ ऑफ इट. यू आर ऑफ दिस केस विद इमीडिएट इफेक्ट. गद्दार.
तुमने इंसाफ की मूर्ति देखा है.
जिस दिन समय ने आंखें खोली
उस मूर्ति के हाथ में एक तलवार भी है.
इंसाफ इंसाफ इंसाफ होगा.
मगर पिछले 60 सालों में उस पे जंग लग गया है.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
ده. افغانان څو غواړي؟ بې شک چې غواړي.
ډېره سخته راباندې تېره. هر څه کې
دوستو مکالمه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په نیز خبرونه مدرسې په سنی عصر کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. په پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې دوه یا درې میاشتې وه. دا هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihi 1950
په ترکیه کې د امام خطیب خوانځیو یا مدرسو تاریخ 1950 کال ته رسیدي. په 1950 کال کې د دې خوانځي د لومړني مدیر او بنسټی خودونکې محمود جلال اوکتن په زیار په هواد کې لومړی امام خطیب خوانځي پرانستل شو. هغه وخت دیموکرات ګوند په واک کې و. عدنان مندرس وزیر اعظم او تفیق الری د خوانې وزیر و. هغه وخت مدرسې تړل شوې وې او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الری سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانستل سوې چې شمیر دا وخت تر 1600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغه امام خطیب لیسو کې کله ل شپږم څخه تر 12 او کله بیا له نهم څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم شودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب خوانځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په خطو غو پیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم پیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ د کاون کې د هغه مارغه په شان وی چې 2000 لري او ډیر خالوت کوي، یعنی د امام خطیب خوانځیو د کاون کې تر فارغې دوه وروسته هم په عصري علوم او هم په دینی علوم سمبال وي.
بل خو د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر شپېته اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سر ته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. کچا هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي؟ جاوید اردریم په ځواب کې وایي:
چونکی دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی خوانځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریه د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بی اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خوانځي جوړېدلې، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوخ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودای، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلاني سړی مسجد او د پلاني سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بی اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړ شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیست دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدارین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بل خو د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نږدې کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
او زمان سکنتلار یشنیور شمدی ګریک افغانستاندان ګریک پاکستاندان دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لاره دغه هیوادونه پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للری خخکاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
حل تزمنگ مدرسے یا دینی خوانزی منگ تواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونږ ته نور مزامین نه وای او نه د نړۍ په اړه معلومات راکوي. خو دلته په ترکیه کې د دین سربیره نور ډیر مزامین هم شته. د قرآن حدیث او فقه سربیره مونږ ته د نړۍ د تاریخ په اړه درسونه ویل کیږي، نفسیات، ټولنپوهنه، تجارت او اقتصاد راخی، او د دې سربیره کمپیوټر او انګریزي هم راته وای. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکوي لکه څنګه چې دغه ځای زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه، د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډیر ضروري علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې، ټولنه باید وپیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوري نړۍ کې چې څه تیریږي د هغو نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځایونه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی به څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډیره پراخه ده. دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دینی زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کیو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا ما استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني استر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.